Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د جمعې ورځ د اسد یاز مری 28 د اگست له 14 سره برابر ده. د کندهار، هرات، هلمند او قلعه نو مرکزونه د طالبانو لاسته ولوېدل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي.
زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده، زما ځای ناسته به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قطر په غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوي پر دو موضوعاتو تمرکز وکړ.
طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي.
د افغانستان دولت طالبانو ته د جګړې د درولو تر څنګ وړاندیز کړی چې په حکومت کې لویه برخه واخلي.
په دې طرح کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي.
مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تېره شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټک الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. بشپړ خبرونه. تېر شپه د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل. راپورونه له مخې د کندهار والي او ټول امنیتي مسؤولان 215 اتل قلودو ته فشار شوي او د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 201 ظفر قلودو ته فشار شوي دي. راپورونه له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه هم شیبه مخکې سقوط وکړ. د غرازه د بادغیس مرکز قلعه او هم طالبانو لاس ته لوېدلې. په دې سره د ټولو هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته رسیدلې. د هلمند مرکز لښکرګاه په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په مرکزونو کې هم سختې جګړې روانې دي. د غرازه د هلمند ولایت شورا رئیس عطاولا افغان تیرش په نوښت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د هلمند مرکزی زندان مات کړی او له زندان ټول بندیان په تیښته بریالي شوي دي.
د هلمند ولایت مرکزی زندان هم مات شوی دی او تقریبا د زورو نفرو پر شاوخوا باندې و لاته اضافه ماپشین څخه وروسته زندان مات شوی او ټول بندیان تللي. جنایي او سیاسي او امنیه کمانډانی هم نن سهار وختي د دوی لاسته ولوېدل. نو اوس هم خال دزسته.
رحمت الله افغانو چې تیره شپه ناوخت ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحدو ایالتونو د هیواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون وایي دوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په 2 ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د کارکوونکو د شمېر د کمولو پریکړه د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس اعلان کړه. لبل خود بریتانیا دفاع وزیر بن ویلس پرون اعلان وکل چې هیواد به افغانستان ته شپږ سوه سرتیري واستوي چې په دې هیواد کې له میشتو بریتانویانو سره مرسته وکړي. د بریتانیا د دفاع وزیر په وینا دا سرتیري به راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسیږي. په کابل کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو شمیر کم کړی شوی او پاتې پرسونل هغو کسانو ته د ویزې د ورکولو په چارو بوخت دي چې له افغانستان ژر وتلو ته اړتیا لري. د امریکا حکومت پرون پنجشنبه خپل اتباع وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. دغه سفارت په اوسنیو شرایطو کې امریکایي اتباعو ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم کړې ده. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناکه امنیتي تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. جنرال سر نیک کارتر د طالبانو له لوري د افغانستان د ولایتونو نیولو ته په اشاره وویل چې دا هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دی او اوس پوښتنه دا ده چې دا تراژیدي تر دې بتره کیږي او که نه. د بریتانیا لوی درسیز له بی بی سی سره په خبرو کې زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ممکن تر ټولو ښه داوي چې په جګړه کې ولاړ حالت رامنځته شي څو وسلوال مخالفانې روغې جوړې ته حاضر شي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمینې د منځوي کېدو مخه ونیسي. د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار پرون په اسلام آباد کې د ترکیې په سفارت کې وویل داسې ویل کېږي چې که په کابل کې هوایي ډګر بند شي ټول ډیپلوماتان به له افغانستان ووزي. هغه ویلي موږ پوهیږو چې دا کار زموږ د افغان وروڼو په ګټه نه دی نو ښه دا ده چې موږ خپل ماموریت دوام ورکړو څو هوایي ډګر پرانیستی وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. د تېرې میاشتې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په کوهستان سیمه کې په بمي چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون دیارلس تنه ووژل شول او پاکستاني چارواکو هماغه مهال دا پېښه د تخنیکي ستونزې له کبله بللې وه. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل د پېښې په اړه د پلټنې ټیم معلومه کړه چې دا برید د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د ملي امنیت ادارې کړی دی. قریشی وویل دغو دوو استخباراتي ادارو دا برید د پاکستاني طالبانو په مرسته کړی دی. د افغانستان حکومت د قریشی د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. د موسکو د لیفورتوفو د سیمې محکمې وویل د الکساندر کورانوف د توقف د مودې په اړه به د اګست په 12مه محاکمه پیل کړي. په سان پیټرزبورګ کې تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز مرکز پر رئیس شک دی چې یوې بهرنۍ ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لمړی موضوع تل کته څنګه چې مخکې مو واوریدل شی به مخکې مو راپورونه تر لاسه کړل چې د هلمند مرکز لخکرګاه هم سقوط وکړ. تر هغه مخکې تیر شپه د کندهار، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې وو. همدا شپه د ازادي راډیو خبریال را سره د نور بترې واورو چې په سیمه کې څه تیریږي په کندهار او هلمند کې.
سلامونه نوري صاحب، سهار مو په خیر. تیر ورځ مازګر مال د کندهار شهر په لویدیځه برخه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي کمربند تر ماتېدو وروسته وسلوال طالبان د کندهار شهر مرکزی برخو ته داخل شول او د شپې تر ناوخته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د شهر په مرکزی سیمو کې جګړه روانه وه. د شپې نه وخت کندهار والی او نور چارواکي د ولایت د ودانۍ څخه 215 متل کلی اردو ته ولاړل او په دې توګه د کندهار ولایت مقام ودانۍ امنیه کمانډانی او د شهر مرکزی برخه وسلواله طالبونه ویلي دا راز د ملاصه ابسرای چې د سپر سی کټي مرکز او هم د وسلواله طالبانو لاس ته لیدلې ویل کیږي چې واځي د ملي امنیت ودانی هوایي ټکر او خولي وردو د حکومت په واکې دي تیر شپه په کندهار شهر کې د بار غونه هم اوریدل کېده خو د تلفات په اړه لا تر اوسه معلومات نشته دا راز د جګړې لامل په یو مارکیټ کې هم ولګیدنه وسوه خو لا هم تر اوسه د مالی او ځانی زیان په اړه معلومات نه دي ورکول شوي کندهار کې هم دا اوس د ښار فضا آرامه ده خو د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي خو خلک لا هم په ښار کې نه لیدل کېږي ځکه چې یو نامعلوم حالت دی نوري صاحب دغه راز د کندهار په ګاونډ کې د هلمند مرکز لشکرګاه هم سقوط شوی ده تر دې مخکې په مرکز لشکرګاه کې یوازې د ولایت ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ له حکومت سره وه خو تیر شپه والی او نور چارواکي په شورا فوزي اده کې 215 میوان کلی وګړو ته انتقال شوی او په دې توګه هلمند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لیدل حالته هم د ورستي مارکشوب لپاره تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي
د کندهار او هلمند پر مرکزونو سربیره د افغانستان په جنوبی نورو په تیر بیا او روزګان کې هم په دې ورستیو کې مرکز ترینکوټ کې جګړې سخت شوې چې مو اوریدلې دي هلته وضعیت څه ډول دی
تیر ورځ د روزګان ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې او جګړه د ولایت مقام 300 متری ته رسیدلې وه خو د تیر شپې په اړه لا هم تر اوسه معلومات نه دي ورکول شوي
کور مودان له تاسو مننه له کندهار به هرات ولاړ شو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل هرات او قلعه نو مرکزونو هم سقوط شوي دي نور بل خپل خبريال واورو چې هلته وضعیت په دوړو خارونو کې وست ډول ده
بله طوری که شما در جریان قرار داریم بعد از بیشتر از 20 روز درگیری میان نیروهای امنیتی و مقاومت مردمی با طالبان مسلح در دروازه‌های شهر هرات سرانجام شام روز گذشته طالبان مسلح وارد شهر هرات شدند و ساختمان شهر کاملا تصرف کردند به اساس اطلاعاتی که ما از منابع مردمی و همچنان یک عضو شورای ولایتی که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که تمام شهر به کنترل طالبان درآمده و تنها قول اردوی 207 ظفر و میدان هوایی ولایت هرات در حال حاضر هم به دست نیروهای دولتی افغان هست در اینجا مردم در داخل شهر هرات میگم که در آغاز یک سری سراسیمگی های در میان مردم ایجاد شده بود اما با آمدن طالبا دیگر صدای فیر معنی و جنگ شنیده نشده و مردم تا کنون در آرامش به سر میبرند به گفته خودشان و همچنان خبرها در قلعه مرکز ولایت بادغیس هم میرسه که شب گذشته بدون کدام درگیری قلعه مرکز این ولایت به دست طالبا سکوت کرده یک مقام محلی در ولایت بادغیس که خواست نام از او فاش نشه بر رادیو آزادی گفت که طالبان ساختمان ولایت خمندانی امنیه و دیگر ادارات دولتی در مرکز این ولایت تصرف کردند و تنها لوا که در فاصله تقریبا 2 یا 3 کیلومتری جنوب شهر قلعه‌نو موقعیت داره به دست نیروهای دولتی است و مقامات ارشد حکومتی در لوای سوم در قلعه‌نو به سر میبرند.
بله لطاسو هم مننه کور ودان ده ازادی رادیو قدرمن و اوریدونکو و موردل چه د هرات کې یوازې د ظفر قول اردو او د غراز د ملي امنیت ودانۍ پرته نور خار د طالبانو لاس ته لوېدلی او د هرات په څنګلوري بادغیس په مرکز قلعه نو کې هم واورېدل چې قلعه نو خار هم د طالبانو لاس ته لوېدلی په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمیر چې تر اوسه پورې وسله والو طالبانو نیولې دي نږدې 400 ته رسیدلی په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځایناستې په اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون مازدیګر په ار کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وکړه. تر دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي تر څو چې اشرف غنی له واکه لرې شوی نه وي دا ډله به خبرې ونه کړي. نور حال په دې راپور کې
ولسمشر اشرف غنی وایي د ده ځای ناستی د افغانستان خلک ټاکي او د ده په وینا دا حق به بل هیچا ته ورنه کړي. ظاهرا د ښاغلي غنی اشاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته وه. ولسمشر غنی وویل
ځینې وایي مخصوصا موږ ګاونډي وایي که اشرف غنی نه وي یا څوکۍ پرېږدي نور په هر څه سم شي او سوله به راځي. زما پوښتنه او د میلیونونو افغانانو پوښتنه دا ده زما ځای ناستی به څوک وي او په څه ډول به ټاکل کېږي.
ښاغلي غنی د تیر کال په هوت میاشت کې ویلي وو چې د انتخاباتو له لارې واک لیش د ده د حکومت لپاره یو نه معامله کېدونکی اصل دی. ده په هغه مهال دا هم ویلي وو چې حاضر دی تر ټاکلي نیټې مخکې انتخابات وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې له نړیوالو رسنیو سره په آنلاین مرکه کې وویل درې یا څلور میاشتې پخوا چې د طالبانو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی و هڅه یې وکړه چې دا ډله خبرو اترو ته وهڅوي.
د دوی شرط دا دی چې تر څو اشرف غنی له واکه لاس نه وي اخیستي موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو.
خو پرون د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د وخت په ضایع کولو تورن کړ. له بلې خوا د افغانستان حکومت بیا طالبان د سولې په لار کې په خنډ پیښولو تورنوي او وایي چې طالبان پر جګړې ټینګار لري. طالبانو د سشکل په میب کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم جګړو ته زور ورکړی دی. دې ډلې په یوه اونۍ کې تر لسو ډېر ولایتونه ونیول. د جګړې په میدان کې د طالبانو له پرمختګونو سره په یو وخت پر پاکستان نیوکې زیاتې شوې. ډیری افغانان او یو شمېر پاکستانی سیاستوال اسلام آباد په تېره بیا د دغه هیواد پوځ او استخبارات د طالبانو په ملاتړ تورنوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د غراس طالبانو ته وړاندیز کړی چې جګړه ودروي او په حکومت کې لویه برخه واخلي. پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې وویل چې د سولې لپاره د افغانستان د دولت طرحه قطر ته سپارلې ده. قطر په دې سربیره چې د بین الافغاني خبرو کوربتوب کوي په وروستیو کې د منځګړیتوب هڅې هم ډېرې کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت د قطر په وسیله طالبانو ته په حکومت کې د شراکت وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس په دوحه کې په ترویکا یا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان په غونډه کې د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل لپاره پلان وړاندې کړ. د بیل دي چې طالبانو ته په واقع د وډي ورکولو اندازې ته اشاره وکړي وویل د افغانستان د حکومت د سولې طرحه د قطر له چارواکو سره شریکه شوې ده. شغلی عبدالله وویل چې له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړې لپاره د نورو هیوادونو منځګړتوب ته اړتیا ده. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس وایي د افغانستان د حکومت وی سرچینې ورته ویلي چې قطر ته ویلي چې که طالبان جګړه ودروي نو د افغانستان دولت حاضر دی چې طالبان په واقع شریک کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا وایند فریدون خوزون چې اوس په قطر کې دی له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تاییدوي. دی وایي
په دې طرح کې چې وړاندې شوې ده که ومنل شي او پرې بحث وشي د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل شي. دا به تر وخت مخکې وي چې جزئیات یې وایم، خو له سیاسي مشارکت رانیولې تر یوې بشپړې سیاسي موافقې پورې ټول موضوعات په دې کې شامل دي او اوس دا طرحه د کوربه هیواد په لاس کې ده.
موضوعات درې شامل است، پرداخته شده که فعلا در اختیار کشور میزبان است.
راپورونه وایي چې حکومت طالبانو ته د 50 سلنې واک وړاندیز کړی دی. د افغانستان د حکومت له لوري طالبانو ته دا وړاندیز لږ مخکې تر دې وشو چې طالبانو غزنی ښار ونیوو او ورپسې په هرات، کندهار او لشکرګاه کې پرمختګونه وکړل. په همدې منځ کې داسې راپورونه شته چې قطر او ترکیه هڅه کوي چې طالبان اوربند ته وهڅوي، خو طالبان چې اوس ځان په قوي دریځ کې ویني اوربند او جوړجاړي ته لیوال نه ښکاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور له لارې واک ته د طالبانو د رسیدو مخنیوی یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت وباله، او د نړۍ مسؤول هیوادونه یې وویل چې باید له دې مسؤلیته ځان ونباسي. له ښاغلي اتمر سره زما همکار اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دوحه کې په تیرو درې ورځو کې له غونډو او ناستو څه ترلاسه شول.
افغانستان حیات چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانو باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژره خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو دخوا، هم د بین المللي همکارانو دخوا، او هم دا د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم دخوا، د ټولو خواوو سره دا پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر سه په ورستیو کې طالبانو غونډوي هوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړه په دوحه کې دی. دمګړې دا سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو، افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي، دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایز اجماع په تر لاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه ورستیو سفرونو برلاسه دی او کېدل شي د سیمې ملاتړ خپل کړي؟
په هیڅ وجه نه. دوی هر ځای ته چتلې دي همدا پیغام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړی دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري، او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغل اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودي چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي، خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي، ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبې کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلې ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني. دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. اوس مهمه و طالبانو ته داده چې اول په دې سر خلاص کی چې جنگ د حل لار نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل دوی په ګټه نه ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرو چې په د قطر په پلازمینه دوحه کې په تیرو درې ورځو کې د غونډو او دا چې په دې غونډو کې د افغانستان دولت دریڅه و او څه ترلاسه شول نور معلومات له موږ سره شریکول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتې دو سره د اوبو د بندونو په ګډون د نورو ټولګټو پر پروژو خوندیتوب ته هم اندېښنې زیاتې شوي دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ملي پروژو او عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې غوښتنه د غیداروي د هیواد ځینې مهم او لوی پروژې لکه د سلما، کجکی، غلام خان او چاواروز بندونه او داسې نورې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي او د عامه تاسیساتو په توګه باید وساتل شي. د دغه ادارې د مالي او فنی چارو رئیس احمد رشاد حکیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر حکومت سربېره وسلوال مخالفین او عام خلک مسؤلیت لري چې عامه تاسیسات وساتي.
زمون گفتنه داده چه دا عامه تاسیسات و ساتنه دا طول مسئولیت دهی که هغه دا دولت مخالفی دی او هم خلق باید پا ساتنه که برخ واخلی او پا ربطون که دی پا منفی رول سر زالونه دا خلق و دا قضاوت سر نمخمخ کبی. عامه تاسیسات سیاسی نه بلکه خدماتی برخی دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي همدا اوس د اوبو د مدیریت لپاره هڅې کیږي چې پانګې ورته جذب شي. د یادې ادارې په خبره هڅې روانې دي چې د هېواد اوبو مدیریت او په بېلابېلو ولایتونو کې د اوبو رسولو بندونه او کانالونه جوړ شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار، هلمند، هرات او قلعه نو ښارونه هم د طالبانو لاس ته ولوېدل. په دې سره د هغو ولایتونو د مرکزونو شمېر چې تر اوسه د طالبانو په لاس سقوط شوي نږدې 400 ته ورسېد. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله متحده ایالتونه د هېواد ته درې زره سرتېري لیږي چې په کابل کې د امریکا له سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. د پنټاګون ویاندوی جان کیربي پرون وویل د پوځ او سمندري ځواک دا سرتېري به په دو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکا د سفارت د یو شمېر کارکوونکو په ایستلو کې مرسته وکړي. د امریکا حکومت پرون له خپلو ادباو وغوښتل چې له افغانستانه ژر تر ژره ووزي. په کابل کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې پر امریکایانو غږ شوی چې ځانونه په تجارتي الوتکو کې له افغانستانه وباسي. د ترکیې دفاع وزیر وایي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیت ساتنې په دوام کې د ترکیې اصلي هدف دا دی چې د جنګ ځپلي افغانستان د پلازمېنې د منځوي کېدو مخه ونیول شي. د بریتانیا د پوځ لوی درسیز خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خطرناک امنیتي تشبه نړیوال تروریزم ته لاره هواره کړي چې دا هیواد یو وار بیا د تروریزم په مرکز بدل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ادعا کوي چې د دې هیواد په داسو سیمه کې پر چینایي انجینرانو په حمله کې د هند او افغانستان استخبارات لاس لري. روسي چارواکو تر غږ د چټکو الوتکو د څېړنیز انسټیټیوټ رئیس د خیانت په تور ونیو. شک دی چې هغه یو بهرني ته تر غږ د چټکو الوتکو د ټکنالوژۍ پټ مواد ورکړي دي.
د ژوند رنگونه
نو مې اجي تورا د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. اوس پیلم په اغمان کې
کاکا درت وایي چې د عمر څومره کلونه دی په کوچیتوب کې تیر کړی دی؟
کوچی خو ما پنځو کې زه چې بیا مکتب کې شامل سم کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچتو معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وایي چې کله دوی نو کوچیتوب کې بیا لیک لوست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خو کې مو لیک لوست کړای په دې اکل څه وایي؟
زه اول مې له 20 شروع کړی و. زه به غږ مخه بیا جمعه ته تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ورته ما پرون چی ټګی زده کړی و. هغه ورته یا له بی زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشاالله لرم ما چې په انتون شاګر سره ما دلاوه و درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنۍ الکان سره برابرونه ول کی په وخت کې درته وای چې مخرو وای په مخبل تعلیم سره رسولي او دومره علم یا دومره په اوس ما سره ستاسو پانتون شاګرد کولای
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي او موږ اکثر کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کی بیا تر اوس دغه دي کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو ال خپل میلم درلودلې ال ته بچلاړو د دې وطن خلک بده سم ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته خوشاله کېدل لا دوستی ته خوشاله کېدل موږ به غوته تحفه ورولې غو به موږ د زمي تحفه راکولې بیا به چې سره لږه کډه راوکړ را بل لوګر ته براول کابل د کابل نه بلړو درجاته په درجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمونه کول چا به کېږي وبدلې چا به ورورجانه دا شم کول بیرته براتو ډېر ښایسته ژوند او خوشحالي و
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته وروګرځي هغه چې د دوی ډېر خوښو
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو بل خبری مجله زمو همکار جاوید